درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري لز دکړو منشبيون جنو مدرسو ته مخه کړي خبريالان شکایت لري چې طالب چارواکي معلومات ورسره نه شریکوي په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال د مرستندوی مؤسسو پاملرنه غواړي د ننګرهار د فارمونو شاوخوا پر شپاړه زره جریبم ځکه باغونه یې شودل شوي او په کندوز کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د مدرسو شمیر زیات شوی او په ورستیو کې د شوانځیو یو شمیر نجونو چې طالبانو شوانځیو ته لتګ منه کړي مدرسو ته مخه کړي. شپاړس کلنې فرح چې مخې په پوړونو کې پټ کړی وو فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي په دې سخته پریشانه ده چې شوانځي ته نه پرېښودل کېږي. له همدې کبله د دې کورنۍ پریکړه وکړه چې لږ تر لږه مدرسې ته لاړ شي ځکه چې مدرسه یوازینی ځای دی چې دروازې د نجونو پر مخ پرانیستې دي. فرح او نور نجونو چې له فرانس پرس خبري آژانس سره په مستعارو نومونو خبرې کړې وای دوی بیا هم په دې نیکمرغي احساسوي چې کورنیو لږ تر لږه پرې ایشي چې د زده کړو لپاره له کوره ووزي.
له بده مرغه زموږ ښوونځي بندې خو مدرسه هم ښه ده ځکه چې زموږ د دیني پوهې سویه لوړوي.
د فرانس پرس خبریال په کابل او کندهار ښارونو کې درو مدرسو ته تللی او هلته مدرسانو ورته ویلي له تیر کال راهیسې د مدرسو د ښځینه شاګردانو شمیر دوه برابره شوی دی. د کندهار د پوهنې په ریاست کې د دینی علومو د برخې مشر نعمت الله الفت وای د طالبانو حکومت شپه او ورځ په دې فکر کوي چې څنګه د مدرسو شمیر لا زیات کړي. هغه د دې دلیل داسې بیان کړ
چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت ټوله پالیسي د مدارس دي ځکه زموږ هر څه که مامور دي که امیر دي حتی که وزیر دی که رئیس دی که شیخ صاحب دی که بل مولوی صاحب دی دا ټول هم دی یو مدرسې سوتلی دی.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده چې ویل کیږي دی او ترې راچاپېره ملایان د نجونو له زده کړو سره سخت مخالف دي امر کړی چې په افغانستان کې دي سلګونه نوري مدرسې جوړې شي خو ټول دیني عالمان د نجونو د عصري زده کړو مخالف نه دي. دیني عالم عبدالباری مدنی وایي
خودل دا د ملت سره جفار دای سمکان نه دی چې ملت په مختلط شي به د دینه چې هغه تحصیل د عصري علومو کې
په کابل کې طالب چارواکي د نجونو د شوانځیو د بندیدو لپاره بیلابیل پلمې مطرح کوي لکه دا چې جلا شوانځیو یا یو شان یونیفورم ته اړتیا لري. دوی وایي چې بل اخر به د نجونو شوانځي پرانستل شي. فرح خوشتل چې حقوق ولولي خو د دې او ډیرو نورو نجونو د ارمان هغه مهال نیمه خوا شو چې طالبانو لومړی لشپشم ټولګي د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې پوهنتونونه پرې بند کړل. اوس دا چې پخوا په کندهار کې د پوهنتون محصله وه اوس له دیرشو نورو نجونو سره په مدرسه کې قرآن کریم لولي. ګڼې نجونې چې اوس د ښوونځیو او پوهنتونونو پر ځای مدرسو ته ځي لا هم هیله لري چې یوه ورځ به یې د زده کړو له لارې خنډونه لرې شي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو شمیر خبریالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې بیلابیل ستونزې او امنیتي او اقتصادي ننګونې دومره زیاتې شوي چې دوی د خبریالۍ د کارونو له دوامه زړه توري شوي دي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه په افغانستان کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ او د رسنیو د کار او فعالیت لپاره خورا نامناسب بولي. له دغو بنسټونو څخه ځینې حتی په افغانستان کې د رسنیو د سل په سله بندېدو خبرداری ورکوي. نور چوسیات په دې راپور کې
یو کشمیر افغان خبریالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه د چارواکو ناسم چلند، اقتصادي او امنیتي ستونزې او یو شمېر نورو ستونزو دوی د رسنیو د کال له دوام څخه زړه تویی کړي دي. د طولو نیوز خبریال عزیز ابراهیم چې په مزار شریف کې د طبیعت په فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو د داعش ډلې په برید کې ټپي شوی او دواړو غوږونو ته یې زیان رسېدلی، وایي چې دی او همکاران یې له دې پېښې وروسته خبریالۍ ته زړه نښه کوي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه د ښه اقتصاد نه درلودل، د راپورونو جوړولو لپاره د آرامه ذهن نه درلودل او نور هغه ستونزې دي چې خبریالان ورسره مخ دي. په ځانګړې توګه له دې پېښې وروسته ډېر شمېر هغه خبریالان چې زه ورسره اړیکه لرم په دې برخه کې کار کولو ته زړه نه ښه کوي، او آن زما کورنۍ هم دا غواړي چې اوزګار دې پاتې شم خو خبریالي ونه کړم،
از کار خبرنګاري فاصله بگیرم.
په دغه برید کې چې د مزار شریف په طبیعت فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ستاینې په مراسمو کې ترسره شو، یو خبریال او د رسنیو یو کارکوونکی ووژل شول او نولس نور خبریالان ټپیان شول. دا برید په افغانستان کې د خبریالانو له ملي ورځې یوه اونۍ مخکې د کب میاشتې په شلمه نیټه ترسره شو. د کلیت راډیو خبریاله مرجان وفا وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ښځینه خبریالانې له محدودیتونو سره مخ دي، او د هغې په وینا ځینې رسنۍ د شته بندیزونو له امله ښځینه خبریالانې نه ګماري. نوموړی زیاته کړه،
پخوا کې یوازې اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه وه، اوس زه دا احساسوم چې په دې برخه کې تبعیض هم شتون لري. بله ستونزه چې ښځینه خبریالانې لري دا ده چې دوی اوزګاري دي. یو شمېر رسنۍ غوره ګڼي چې د ښځینه خبریالانو پر ځای نارینه خبریالان وګماري، او د دې کار یوازینی لامل پر ښځو د بندیزونو زیاتېدل دي.
د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت په ټلویزیون کې هم د ښځینه ویناوالو پر مخ پټولو بندیز لګولی او هغوی اړ کړي چې سترګو پرته نور مخ پټ کړي. له بلې خوا د خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو په وینا د روان میلادي کال له پیله تر اوسه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوي چې ډیری یې د خبریالانو د سپکاوي او نیولو وې. ویل کېږي چې دا مهال دوه خبریالان د طالبانو حکومت په توقیف کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز د هود په 23مه وویل چې د زرغون ټلویزیون خبریال قدرت الله ترار له دریو میاشتو به نو وروسته خوشي شو، خو له طالبانو یې غوښتي چې د خیرالله پر هر او مرتضی بهبودی په نومونو دوه نور خبریالان هم خوشي کړي. خو د طالبانو حکومت ادا کوي چې د رسنیو کار په تړاو هیڅوک نه دي بندي شوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي اندېښنو او په افغانستان کې د خبریالانو اوسنیو ستونزو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلي، خو د پرله پسې اړیکو سره سره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د څارڅانګې مشر عبدالحق حماد، د یاد وزارت ویان عبدالمتین قانې او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه معلومات ورنه کړل. طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې رسنۍ دوی ته مهمې دي او دوی ژمن دي چې د خبریالانو ملاتړ وکړي او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په همدې حال کې د سویلي آسیا خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د رسنیو کار او فعالیت لپاره وضعیت ډېر نامناسب دی. د دې ټولنې مشر ضیا بومیا ازادي راډیو ته وویل
خبریالان له دغې ویرې چې د حکومت لخوا د سانسوري سختې کړنلارې سره مخ نه شي دې ته اړ شوي چې ځان سانسوري ته مخه کړي. امنیتي، اقتصادي او همداشان معلوماتو د نه لاسرسي او پرته له ډېرو معلوماتو خپرولو په برخه کې وضعیت ډېر خراب دی.
د افغانستان ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د افغان خبریالانو د فعالیتونو پر وړاندې د شته ننګونو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 96% ښځینه خبریالانې او 70% نارینه خبریالان د رسنیو اقتصادي ستونزې په هېواد کې ننګونې او محدودیتونو له امله یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که نړیواله ټولنه او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته جدي پام ونه کړي، ښایي افغانستان د رسنیو او خبریالۍ ټولنې د سل په سله سقوط شاهد وي. ښاغلی کریمي وایي
فکر نه کوم چې په لنډمهال کې به د دې وضعیت څخه بهر شو. په اوږدمهال کې که د رسنیو ملاتړي بنسټونه، سرپرست حکومت او نړیوال بنسټونه پاملرنه وکړي، نو کولای شو چې خبریالي او رسنیزه ټولنه بیرته ژوندي کړو.
د د ښاغلي کریمی په وینا د دې لپاره چې افغانستان د رسنیو د فعالیتونو د دوام د بیان له ازادۍ ملاتړ عامه پوهاوي او د اطلاعاتو د ازادو خپراوي شاهد وي، د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې نرمښت وښي. له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه خبریالان له افغانستانه وتلي او په دغه هیواد کې پاتې شوي کسان له سختې ویرې او فشار سره مخ دي. د دغې کمیټې په وینا په افغانستان کې خبریالان وخت په وخت له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او له هغوی څخه غوښتل کیږي چې له بنسټپالو افکارو سره ځان عیار کړي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي سږکال د دې ولایت په دولتي فارمونو کې په شاوخوا 14,000 جریبه مځکه د مالټو، نارنجو او لیمو بڼونه جوړ کړي دي. چارواکو همداراز ویلي چې د دې ترڅنګ د فارمونو په سلګونه جریبه مځکه د غاصبانو له منګولو خلاصه کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږکال د ننګرهار کانال اړوند پښپاړه زره جریبه ځمکه د مالټو، نارنجانو او لیمبوانو باغونه جوړ کړي او په سلګونه جریبه ځمکه د غاصبینو لمنګلو خلاصه کړې ده. د یاد ریاست سرپرست مولوی غلام رحمان کاظم د ننګرهار کانال اړوند فارمونو پاړه ازادي راډیو ته وویل
چې په دې کې په تعداد 12,000 جریبه ځمکه د مالټا ده او 102 جریبه ځمکه پکې نارنجان دي. د 50 تر 500 جریبه پورې پکې لیمو کرل شوی دی. 50 جریبه په اندازه باندې موږ سره خورما ده. دغه تعداد باغونه موږ لرو تقریبا 3,600 جریبه ځمکه پکې زیتون دي.
هغه وویل په تیرو 2 لسیزو کې د ننګرهار کانال په زرګونه جریبه ځمکه زورواکو غصب کړي و چې په سلګونه جریبه ځمکه یې له غصب خلاصه کړي او کومه چې پاتې ده په هغه همکار روان دی.
په 3 کالو کې په کانال کې غصب شوی دی او د وخت په تیرېدو باندې تقریبا 1,200 جریبه ځمکه دا د غصب نه مخکې خلاصه شوې ده. 502 جریبه ځمکه اوس تقریبا مراحل خلاص دي چې په نږدې ورځو کې به عمارت ته تسلیم شي، د غصب نه خلاصه شي. او څومره غصبونه په کانال کې دي نو ان قریب دا کمیشن ننګرهار ته راتلونکی دی او عمده راتګ د راتلو لامل یې د کانال د ځمکو غصب دی. ورسره په خوشا کې نور پاتې د غصب کمې ځمکې چې دي دا به قطعی تصمیم ورته نیول شوی، انشاءالله په دې باندې کار روان شي.
د ننګرهار ځای اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې د کانال زمګه کې یو ځل بیا فارمونه جوړیږي او شارې زمکې آبادیږي. سالم احمد وایي
گزت زین گورم چې په زیات وختونو لپاره په کشت نو شوې و د زراعتي کښت او د ماډباغ لپاره په اجاره باندې ورکول شوې دي او زراعتي پرېتونه پکې تر سره کیږي. زیات په هوادو په کار باندې ګمارل شوې دي، زیات خلک پکې کار کوي، زیات زمکې د کانال ریاست د غصب څخه خلاصېدو حالات کې دي.
په ننګرهار کې چارواکي په داسې حال کې د کانال پر 14,000 جریبه ځمکه د سیتروسو د بڼونو جوړولو او د غاصبینو له لاسونو د سلګونو جریبه ځمکې د خلاصولو خبره کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې حکومت او مرستندوی ادارو په تیرو 2 کالو کې په زرګونه جریبه باغونه جوړ کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کندوز ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي ورسته لدی چې طالبانو په افغانستان کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړی، په دغه ښار کې د سوالګرو ښځو شمېر زیات شوی دی. ځینو سوالګرو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، دوی به هیڅکله په لارو کوڅو کې خیرات ټول نه کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
زینې شزه د اقتصادي سنځو د خپلو کورونو د سرپرست د نشټوالي لامل په کندز ښار کې خیرات ټولوي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمينه برابر کړي سوال نه کوي. له دوه مرمنو یو هم څلوه خلنه شاجان ده. هغه وایي د زدکړې نه دی کړی او د کورونو د سرپرست د نشټوالي لکبل سوالګری تاړ شوی ده.
ما خدام بیوستم د 8 دانه صغیر درم.
زه کندم او ویتیمان را لغاړی دي. د کورنۍ سرپرست نه لرم، میړه می مرڅوي دي. د بیوزلی له عمل د کندوز شهر په واټونو کې له سهار تر ماښامه پورې سوالګری کوم.
د اتکاسیز کورنۍ مشر یو بل 45 کلن شزه چې فاطمه نومیږي وای چې د مجبوریت لوبجه هر ورځ د کندوز په خار کې سوالګری کوي. هغه وای چې ځینې ورځې د څلور پنځه ډوډیو پیسې پیدا کوي او ځینې ورځې خالی لاس خپل کور ته ځي.
می جامع امروز یک د صد روپۍ مردم دار په پنځه روپۍ کوم.
هر ورځ د شار په واټونو سوالګری کوم. خلک را سره لس روپۍ او پنځه روپۍ مرسته کوي. ځینې ورځې تش لاس کور ته ځم. د خلکو وضعیت هم ښه نه دی. زیات شمیر خلک را سره مرسته نه کوي.
د کندز ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د کورنۍ د سرپرست نشتوالی، بېوزلي او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې له امله یې په یاد ولایت کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. د کندز ښار یو دوکاندار ګلنور ابراهیم خیل په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل:
اقتصاد د خلکو وروره ضعیفه ده، در بدره دي، انډیواله دغه ګدایي کوي. یوه زښته زیات دي، سل نفره ګدایګر به په دې ښار کې وي. خلکو نه یې غواړي دغلته رکشا نه کته کېږي، انډیواله لمنې نه یې نیولې وای راکه، پوه شوې؟ دغه رقم کار ده انډیواله نه دی.
د سوالګرو ښځو د زیاتېدو خبر په داسې حال کې دی چې طالبانو تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګوه. د طالبانو دغه پریکړه پر نړیواله کچه له پراخ انتقاد سره مخامخ شوې ده.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو. په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. د دغه روغتون د چارواکو په وینا یوازې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 300 ناروغان په دغه روغتون کې بستر شوي دي. روغتیا پالان استرس یا خپګان، د فزیکی فعالیتونو کموالی او د نامناسبو خوړو زیات استعمال د زړه د ناروغۍ عوامل بولي.
د میرویس روختون داخله وارد په دغه وارد کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوي ناروغان تر پخوا ډیر سوي. 50 کلن احمد ګل د هلمند د سنگین ولسوالۍ څخه د زړه د ناروغۍ لامل میرویس روختون ته راوړل سوي. دا ناروغ اوس خبرې نه سي کولای، خو د هغه پایواز سرګل وایي هلمند کې ناروغ ته جواب ورکول سوي ځکه یې دلته راوستلی.
خو بس دا چې دا سابندې پر ولاړ شي نو بس ډیر فاضه چې بس دا یخې خولې پرازي دا بسترې بس سلنده خشته شي. بس په دغه حالات کې مې پرون راوستلی دی، خو نو بستر دی. ډاکترانو خو نو څه معایناتونه چې کړي وایي د زړه مشکل لري. اوس بیا دغه عکسونه د جګره د اخیستې هغه یې تر اوسه نه دي کتلي. نو
فیض الله یو بل بستر سوی ناروغ دی چې خبرې نسي کولای. د دغه ناروغ پایواز محمد ایوب وایي د زړه د ناروغۍ له امله د ناروغ حالت وخیم دی.
ډاکترانو هلته جواب راکړي چې تګاوی نه کېده، دلته انشاءالله دوا پکوي. اوس دوا شروع د ښه سمه دوا پکوي. ډاکترانو معاینات وکړي، وایي د زړه څه دغه لري، مریضي لري او د نفسنګۍ د لري.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ډیری ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله په روغتون کې ساور کړي. د میرویس روغتون د داخله واټ یو ډاکټر ګل احمد وایي ذهني فشار، د نشي توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي. ډاکټر ګل احمد وایي د زړه په ناروغۍ اکثره کسان خپلې روغتیا ته د نه پاملرنې له امله اخته کیږي، خو د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغیزناک تمامېدلی سي.
د زړه د ناروغۍ مریضان تقریبا زموږ سره په اتو میاشت کې چې اوس موږ راپور ټول کړي تقریبا د 200 څخه تر 300 پورې مریضان موږ د زړه د لقباله چې ما یې مریضان دي هغه راغلي دي، هغه مریضان موږ سره بستر دي. تقریبا په د ادرس او کې په لاس وینځل لاس تر شلو پورې دا داسې مریضان چې هغه ول دي چې عمر یې ډېر دی، هغه مریضان عمر سوي دي. چې دی به چې سپورت وکړي، غوړ شان ډېر ونه خوري، مالګ او دغه ستواني شان، نور غوښې، برګر او داسې شان چې دا تاواني شان دي.
کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، لبلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د محمد نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي عملیات ترسره شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواده بهر تلل، چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډېر لګښت کاوه.
د
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدل شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په نورستان کې د شوانځیو زده کوونکو او د ماشومان مشان په شوانځیو کې د درسي کتابونو له نشټونه شکایت لري. د دوی په وینا د درس ویلو په وخت کې په ټولګي کې یو یا دوه کتابونه راټولېږي او په کورونو کې د درس ویلو او کورنیو دندو لیکلو لپاره کتابونه نه لري. په دې اړه دا راپور واوري.
د نورستان په خونځو کې د درسي کتابونو کموالی او نشټوالی زده کوونکو ستونزې سره مخ کړي دي. اسما د نورګرام ولسوالۍ د مرکزی خونځي د څلورم ټولګي زده کوونکو ده وایي کتابونه نه لري او د درس ویلو پر مهال یو کتاب ته څلور او پنځه تنه راټولېږي. دا یوازې اسمانه ده چې د کتابونو او نورو درسي موادو له نشتون سر ټکوي، بلکې د نورستان په ډیری ښوونځیو کې دغه مشکل موجود ده.
زه زیولا د شپږم صنف زده کوونکی په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
د زده کوونکو په خبره چې د کتابونو نشتون په وجه نه کورونو کې درس یادولې شي او نه هم کورنۍ دندې لیکلې شي. د زده کوونکو کورنۍ هم له یاد مشکل تنګې شوي او وایي دوی خپل بچی درس ویلو لپاره خونځیو ته ولیږي، خو د درسي کتابونو د نشتون په وجه د خپل اولادونو راتلونکي ته حیران دي او له حکومت غواړي چې د کتابونو ستونزه ورته هواره کړي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوی عنایت الله:
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
په نورستان کې چارواکي به ویل له کابل څخه ورته نوي چاپ شوي کتابونه را رسیدلي او د نوي درسي کال پیل کې دوړان دی به ټول ښوونځیو ته ورسیږي. د نورستان د پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي رادیو ته وویل:
تر تاسو نشتون، د فرشونو نشتون، د کتابونو مشکلات، دغه ټول ته اوس رسیدګي شوې ده. ان شاء الله د حمل نامه کې به موږ ټول مکاتبو د کتابونو به هم رسو، څنګه تر تاسو مشکل هم رسو دی. یونیسف سره موږ خبره شوې ده.
په نورستان کې زده کوونکي په داسې حال کې په خونځیو کې د درسي کتابونو نشتون څخه شکایت کوي چې له یو نیم کال څخه زیاته موده کېږي چې د طالبانو حکومت لشپګم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د خونځیو دروازې تړلې. که څه هم چې طالب چارواکو ژمنه کړې چې د راتلونکي نوي لمریز کال پیل کېدو سره به نجونو ته د زده کړو او تحصیل اسانتیاوي چمتو کړي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه واده به کله پوره کیږي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانیې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي.
د وی مجازي نړۍ تصور وکړي چې خلک پکې ژوند کوي، کار کوي، سودا ته ځي، ګرځي راګرځي او له نورو خلکو سره راکړه ورکړه او اړیکې لري. دا هرڅه په فزیکی نړۍ کې له خپل کوره په یو مجازي نړۍ کې امکان لري. دا مجازي نړۍ میټاورس بلل کیږي. میټاورس وروسته له هغه مشهور شو چې د 2021 میلادي کال په اکتوبر کې فیسبوک شرکت خپل رسمي نوم میټا ته بدل کړ. هغه مهال فیسبوک اعلان وکړ چې له خپل لیدلوري سره برابر به د یو میټاورس جوړولو لپاره د لسو میلیارد ډالرو په ارزښت پر ټکنالوژۍ پانګونه وکړي. میټاورس څه شی دی او څنګه به د انټرنیټ راتلونکی تغییر کړي؟ له ملالې بشیري واوري.
د میټاورس مفکوره نوې نه ده. دا لفظ لومړی ځل په 1992 کال کې په سنو کراش ناول کې کارول شوی و. ګڼو شرکتونو وروسته د دې مفکورې پر اساس آنلاین مجازي نړۍ یا هم ټولنه رامنځته کړه. په دغو آنلاین ټولنو کې د پام وړ دوهم ژوند آنلاین ټولنه ده چې په 2003 کال کې معرفي شوه. په میټاورس کې هر څوک د ځان لپاره یو کمپیوټري کرکټر انتخابوي. له نورو خلکو سره چې هغوی هم د کمپیوټري کرکټرونو په توګه راڅرګندیږي خبرې کولای سي او آنلاین په مجازي توګه یوه ټولنه رامنځته کولای سي. په میټاورس کې د سودا لکه کالي یا هم نورو شیانو اخیستلو لپاره ډیجیټل پیسې کاریږي. که څوک غواړي ګیم وکړي د ګیم مجازي ټوپک هم رانیولای سي. کاروونکي کولای سي په مجازي توګه آنلاین په میټاورس کې له یو ځای بل ته سفر وکړي. د میټاورس کارولو لپاره یو آله پکار ده چې د خولې غونډې پر سر اغوستل کیږي او عینکې یې پر سترګو برابرېږي او دوه لاسي کنټرولرونه لري. پوښتنه دا ده چې میټاورس له انټرنیټ سره څه توپیر لري؟ انټرنیټ د میلیاردونو کمپیوټرونو، سرورونو او نورو الکترونیکي آلو یوه شبکه ده. د انټرنیټ کاروونکي آنلاین له یو بل سره تماس نیولای سي، ویب پاڼې کتلای سي او آنلاین پیر او پلور کولای سي. میټاورس پر انټرنیټ جوړیږي. په میټاورس کې کاروونکي په یوه مجازي نړۍ کې ننوځي، هلته د کمپیوټري کرکټر په بڼه بیلابیل ځایونه او شیان تجربه کولای سي. حکومتونه هم شایي په میټاورس کې خپل فعالیتونه پیل کړي. د بیلګې په توګه باربډاس پلان لري چې په میټاورس کې خپل سفارت پرانیزي. میټاورس پراپرټیز د نړۍ لومړی داسې شرکت دی چې په مجازي نړۍ کې د مځکو او جایداد د پیر او پلور خدمات وړاندې کوي. دغه شرکت په بیلابیلو میټاورس مجازي نړیو کې د ودانیو په کرایه کولو کې هم مرسته کوي. په دغو ودانیو کې تجارتي سیمې، د نندارتون لپاره ځایونه، کورونه او د ساتیري ځایونه شامل دي. متخصصین وایي که څه هم د میټاورس آنلاین نړۍ مفکوره څو کاله کیږي چې د فعالېدو په حال کې ده، د یوه داسې میټاورس چې پکښې خلک په بشپړه توګه د اصلي ژوند غوندې فعالیت ولري کلونو لیرې ښکاري. د مایکروسافټ بنسټ ایښودونکي بیل ګیټس په خپله کلنۍ مقاله کې لیکلي چې اکثریت خلک وی آر عینکې نه لري چې د میټاورس کارولو لپاره لازمي دي. خو د سوداګرۍ لپاره ګیټس په دې باور دی چې ډیری آنلاین غونډې شاید له دوه بودي څخه درې بودي ته واوړي او ګډون کوونکي به د کمپیوټري کرکټرونو په توګه پکښې څرګندیږي.
په نشئی توګو اعتیاد تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال د مرستو د کموالی او د ژوند په چارو کې د ستونزو شکایت لري. دوی له نړیوالو مرستندویو مؤسسو څخه د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست د سپیرې په سرحدي ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له ښار لرې په یوه غریزه سیمه کې اوسیږي او د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یوه بله ستونزه دایدوي چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویا تڼۍ ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړنې ورته ډېر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اردن افغان دوبی سیمه کې مشت وزیرستانی کډوال حافظ حاجی محمد آزادای رادیو ته ویل
توس نه مدا غوښتنه چې مشت کورینه نشتا، مکتبینه نشتا، اور دینه کسا نرا چې کی مدو داده ټلیفون شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د نیوسار نه د هر موسسه نه مشت دا غوښتنه دو چې مشت دا جوړ شي لکه کرینه کسا نرا ډر شای نه دی چې مشت را پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مشت وزیرستانی کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزور دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنیو مرستو او نورو شیانو پسې خوست ښار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمې اوسیدونکی موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکا نه راسه سامان دی چې میشته باید خپل مرکز ته راسي. امیر نه غوړي چې میشته کیس په تڼۍ کې یا په خود شي هغه توضیح کوي. بار بار چې میشته انجینران راځي چې میشته توضیح په محمدي مرکز سیمه کې کوي.
د وزیرستانیو کډوالو مشرانو وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوې چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو، خو اوس بیا هم دوه میاشتې کیږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماته واخلي. د موږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 215 ډالر هغه د یو نوسیار مونږ ته ورسوي. کنه ورسوله ممکن ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرینو ریاست ته ورکو.
بلور ته د خوست کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې منی وایي دا مسلې له مرستندوی بنسټونو سره په مقرر ډول شریکی کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. ته زهرو کاروان د دیو نیخ پرونی ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشې موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشې موادو د کنټرول د هلو ځلو ملاتړ وکړي.
افغانستان ریمینز د لارجست سورس اف الیسټ اوپیم ان د ورلد.
افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لویه سرچینه ده.
په بل لاپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکاری له عمله بیرته په نشو اخته نسی.
یو کار زمینه باید مشتوله ته برابر اسی. په دې خاطر سره وای چې د بیکار خدای بیزاره
دا چې له هغه ماشومان سره سم رسته کولای شو چې د معتاد پلار او مور سره ژوند کوي. په دې اړه لارواپو متي الله وزیر سره مرکه لرو.
دا ماشوم په ډیر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي تر ډیر جګر سنو پر بعد دا اعتیاد به ورسره وي.
د عزیز آغا په نوم یو معتاد وایي کله چې معتاد شوم د کورنۍ او خلکو له شرمه مې وطن پریښود.
د وطن د کلي د کور د شرمه څخه ما وطن پریښو. کوم وخت چې زه عملي سولم اولاد مې یېر دی، کور مې یېر دی، مور مې یېر، لار مې یېر دی، وړونه مې وطن، ځان مې یېر دی.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
حاجی صاحب سمات خان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟ دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي؟ مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام تر څنګ په دې هیواد کې د کیمیاوي نشې موادو جوړول هم ډیر سوي دي. د دې بورډ په کلنی راپور کې راغلي په افغانستان کې د هیروینو او ښیښې په ګډون د کیمیاوي نشې موادو جوړول د دې سبب سوي چې نړیوالو بازارونو ته د دې موادو قاچاق ډیر سي. له بلې خوا بیا د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې باید د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې سي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
Implementation of international drug control treaties. We will now.
د هوت میاشتې پر 28مه نیټه په ویانا کې د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ یا INBC شپږ پېتمه غونډه جوړه شوه چې 15 ورځې دوام وکړ. د یادونې وړ ده چې دې غونډې ته په 2022 میلادي کال کې د نشې موادو د وضعیت په اړه کلنی راپور هم وړاندې شو. دا راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې هم کوکنار کرل شوی او د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډیر تریاک په افغانستان کې تولید شوی دی. د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشره میرمن جگچیت پابادیا وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو د هڅو تر څنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې هم جدي مرستو ته اړتیا ده.
Afghanistan remains the largest source of illicit opium in the world.
افغانستان اوسم په نړۍ کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لویه سرچینه ده، او په دې هېواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې هم د پام وړ ډېروالی راغلی دی. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کنټرول د اقداماتو ملاتړ وکړي تر څو د خلکو روغتیا ته پام وشي. آی این سی بی په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې پر ظرفیت لوړولو په تېره بیا د معتادینو ښځو پر درملنه ټینګار کوي.
په ویانا کې د افغانستان نمایندګۍ دې غونډې ته په خپله بیانیه کې وویل چې له د باندې څخه افغانستان ته د تیزابو یا پریکرسر قاچاق په دې هېواد کې د نشې موادو په تېره بیا د شیشې او هیروینو له جوړولو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې سږ کال د عقرب په میاشت کې راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي وه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 2.5 سلنه ډېر سوی دی، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا ادعا وکړه چې دا راپور د دوی د مشر تر فرمان مخکې وخت پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت، نشي موادو جوړول او قاچاق منع کړل. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن ګاډاویلی وایي باید په نړۍ کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د کموالي تر څنګ بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې هم برابرې سي.
The global supply of illicit drugs is growing.
د نشه یي موادو ارزه کول د پام وړ ډېروالی مومي. د کوکاینو کښت او تولید تر پخوا څو برابره ډېر شوی دی. د کوکنارو کښت په پخوانیو سیمو کې د ډېرېدو په حال کې دی. د نشه یي موادو غوښتنه هم ډېرېږي. هغه بزګران چې له نامشو اقتصاد سره تړلي دي د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره بدیل کښت ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان نږدې یو کال پوره کیږي، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې نه دي کړي. که څه هم په دې فرمان کې د ټولو نشې موادو جوړول او قاچاق منع سوي دي، خو ځینې راپورونه ښیي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د هیروینو او شیشې قاچاق ډېر سوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د نشې موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشه یي موادو د کنټرول د هلو ځلو ملاتړ وکړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې درملنه یې سوي اندېښمن دي او وایي که د کار زمینه ورته برابره نه شي په دې ولایت کې د نشه یي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدلو له امله به بیرته په نشو اخته شي. له دې ډلې څخه ځینې معتادین وایي د نشې تر پرېښودلو او کور ته تر ستنېدلو وروسته څو میاشتې تیرې سوي چې دوی د نشو د وختونو په ډول بېروزګاره دي. په روزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په وروستیو میاشتو کې په دې ولایت کې معتادین کم شوي، خو دا چارواکي زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله دا خطر ډېر سوی چې ځینې هغه معتادین بیرته په نشو اخته نه شي چې یو ځل یې درملنه سوې ده. د موضوع نور جزیات په دې راپور کې واورو.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو ګوښه ځای، هغه ځای چې پخوا به دلته معتادین راټولېدل او نشې به یې کولې، خو دلته اوس هغه خلک راټول شوي چې نشه یې پرېښې ده. زین الله چې تازه د معتادینو په یو روغتیایي مرکز کې درملنه شوې ده، اندېښنه لري چې کیدای شي د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله له خپلو پخوانیو معتادو انډیوالانو سره ملګری او بیرته معتاد شي.
یو کار زمینه باید موږ ټولو ته برابره سي. په دې خاطر سره وایي چې د بیکاره خدای بیزاره، نو د بیکارۍ څخه هر کار، هر عمل، هر فساد منځته راځي.
صدیق الله یو بل معتاد دی چې تر 5 کلنۍ نشې وروسته یې تازه درملنه شوې او په ترینکوټ ښار کې بیرته له خپلو دوستانو سره یوځای شوی دی. دی اندېښنه لري چې کیدای شي د نشې موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله بیرته د احتیاط په دام کې ونښلي.
کارونه چې موږ ته کار برابر شي ډېر بس چې کار نه وي نو کارونه خرابېږي. هر کار مو مزده دی شکر د خپل رب راضي.
د روزګان ولایت ځای چارواکي ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو او همدارنګه د معتادینو راټولولو له لارې په دې ولایت کې معتادین کم شوي او اوس د معتادینو د درملنې مرکز ته لږ ناروغان ورځي. د روزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال مولوي فتح الله خان وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز روغتیایي خدمات دوام لري، خو د معتادینو شمېر ته په کتو سره د دې مرکز بسترونه کم دي.
زه وزارت ته معلومات کړی چې زموږ د روزګان ولایت کې شل بستریز روغتون هیڅ کفایت نه کوي، هغوی بیا د سرمنن د ولایت مقام هم به په مکه سره کړی دي، نو اوس دا بستر شل بستریزه ته ځي.
روزګان د افغانستان له هغو دوه شو ولایتونو څخه دی چې ډېر کوکنار پکې کرل کیږي، او په وروستیو وختونو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په دې ولایت کې د روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله ځینې ښځې او ماشومان د درد آرامولو لپاره نشه یي مواد استعمالوي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکارۍ له امله بیرته په نشو اخته نسي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو،
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتاديږي؟
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا،
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو په جوپوري په لنډو سپونو نس 22 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو په جوپوري په 1200 شپنیو منځنۍ چپو باندې واوري. ارواپوهان وایي هغه ماشومان ډیر زر او اسانه په نشوخته کیږي چې مور او پلار یې نشیان وي. دا چې د دې ډول ماشومانو د موتات کېدو امکانات ولې ډیر دي، د دې ډول ماشومانو نښې نښانې څه دي، له هغو ماشومانو سره څه مرسته کولای شو چې له موتات پلار او مور سره ژوند کوي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې. او په پیل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار نشې د هغوی پر اولادونو کومې ناوړه اغېزې کوي.
یو ماشوم د خپل پلار او مور څخه لومړنۍ زده کړې پیل کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد اوسېږي، د هغې گفتار، رفتار او اخلاق پر ماشوم باندې مستقیمې اغېزې کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي، د هغه ماشوم آیکیو یا د بهره د حافظه به تر ټولو نه ضعیفه وي، د ژبې بندوالی به لري، جسمي لحاظه به ډېر ضعیف وي، دغه ماشوم به ډېر لجباز وي، ځکه چې د مور او پلار عمر د معتاد په وخت کې په بد چلند سره تېر سوی ده، یا به هم مور یا پلار به خماري حالت کې وي او یا به هم د نشې په حالت کې وي، ځکه چې دغه ماشوم هم له هماغو دی نه متاثره ده چې د دې په رواني لحاظ به هم ډېر تاثیر منفي وکړي، او دا ماشوم به له دغه پورتنۍ ستونزې چې ما نن واخیستو له هغې سره به مل وي تل لپاره.
د مور او پلار احتیاط ولې پر ماشومانو ناوړه اغېزې کوي؟
ځکه په ماشومانو ناوړه اغېزه کوي چې والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغه د مصرف کولو لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نشه او یا هم خمار اوسېږي، په نشه که هم دوی بد اخلاقي کوي او په خماري که هم بد اخلاقي کوي، د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي. لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې، هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تېروي، او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي، دوی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د والدینو د احتیاط له امله یې روان متضرر شوی وي؟
نو دوی به تحصیل او تعلیم که ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار که به دوی ډېرې ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. دغه ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګه سنو پورې بهد دغه احتیاط به ورسره وي، او نجوج به وي په ټول عمرات کې به تصمیم خپل نسي نیولی، ځان خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم یا وی نه کړم، ځکه چې دغه ماشوم ټول ژوند د خپل د مور او پلار سره په داسې وخت کې تېر کړی چې مور او پلار یې معتاد دي. نو خامخا د احتیاط په وخت کې به د مور او پلار په منځ کې به ناخوالې راغلي. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کې وي، په هر موضوع کې به دی اضطراب و ترس لري، افسرده به وي. له دې سره سره به زیاتې رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
له هغو ماشومانو سره څه ډول مرسته کولی شو سي میندې او پلرونه یې نشیان وي تر څو دوی سالم پاته سي؟
لومړی باید موږ هڅه وکړو چې د هغه مور او پلار والدین یې د تداوي مراکزو ته ویسو، تر څو هغوی وکولی سي د خپل د ځان لپاره درملنه وکړي. که چیرې په دغه وخت کې موږ وکولی سو د ماشومانو لپاره یو مناسب چاپېریال محیط برابر کړو، یا هم تحصیلي او تعلیمي مراکزو ته هغوی ویسو، تر څو د هغوی تعلیم هم اغېزمن سوی نه وي په دغه دوران کې، او د مور او پلار تداوي هم سوی وي. که چیرې ملن وروسته موږ ګورو چې والدین صحتمند دي، د ده ماشومانو یو ځای ول والدین سره مناسب کار دی، که بیا هم موږ وینو چې د ده والدین په مواد مخدره باندې روږ دي او معتاد دي، بیا هم د ده ماشومانو بېله ول والدین نه او هغوی په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې ثبتول، هغوی لپاره ځانګړې توجه کول، دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي، تر څو هغه ماشومان یې په موادو باندې زر روږ دي نه شي او رواني و اجتماعي ستونزې هم ورته پیدا نه سي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان پر هاضمي سیستم څه ناوړه اغېزې لري؟ دا به ډاکټر وحیدالله کوشان راته ووایي.
هغه نشه یي مواد چې د هاضمي سیستم له لارې نه اخیستل کېږي، مثلا هغه دریاک دي، هغه خام چرس ده، هغه تابلیتونه دي چې هاضمي سیستم له لارې نه اخیستل کېږي، هغه الکول ده، دا چې کله داخل شي دا د خولې نه لیپازو امیلاز دا انزایم ده چې په خولې کې موجود ده، او کله چې ډوډۍ ژول کېږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري چې معدې ته کته شو په نورمال شکل سره. نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي، واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبیږي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا تریاک، دغه لیپازو امیلاز له منځه وړي، ده د ده د افراز کمی، دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي. په معده کې چې لاړه په معدې باندې هم کوم انزایمونه چې هغه هم د رکود سره موجه کوي، غذا بدون د دې نه چې ښه حل شي کولمو ته داخلیږي. کله چې کولمو ته داخل شو، چون ښه هضم شوی نه ده، هلته جذب صحیح صورت نه نیسي، هغه انرژي ټول بېرته ځي غیرته موادو لارې نه بیرون خارجېږي، د کې وجود غیر نرمال رشدي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د کندهار ولایت اوسیدونکو عزیز آغا سادات له شپږو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې شاعر دی او د هلمند په رود کې د یوه غمي په نوم یوه ناچاپه شعري ټول ګلري وایي چې د اعتیاد له امله شاعري راڅخه پاته سوي او تر معتاد کېدو وروسته مې یوازې دوه شعرونه لیکلي دي. تا چې سادات څنګه ولې معتاد شو، دا به خپله د له خولې واورو.
دینی سبقان می تر سولات حدایی پری ویلی او تر چنگی شعری میم. تقریبا یو 215 شعر می په یو کتاب کې راغونډ کړی دي چې هغه کتاب یو غمی دی لمن درود کې تر سره لیکلان دي. دا سی یو څه ناڅه به څو معدود شعرونه به پر سپینو پاڼو باندې هم یي، خو نو اوس هغه تعداد بې زما څه یېرې دا سپینو پاڼو ده چې پر سپینو پاڼو به زه څونه شعرونه لرم. شعر شاعري مې هم کوله،
کورته به چراله مازګر موټر به مودر وې درشي به مو ایستله بیا به نو برته د کور راوتل مازګر د کوروس خلیری پالیزونه و دې پالیزو ته بتلم تو درې کښنی زامن می درسه راو نو چاسو تکول یو انډیواز موږ د جملې څخه چې دا سره کښینو د امنشي نظمش دا په دې عمل باندې اخته دی خو موږ نه پېږ دې دا پودر په چرسو کې اچ بس په دې رقم دې د خپل سیګریټي ولګي بس تو د چکاش کې بیا موږ تم رامخ کې زش دا وڅ کوم نشاسه مو ورور په ځان نه پېر وخت کې چې خپل سیګریټي د چرسو وڅ کوم په عذاب می کې بدن می درد کی کورته چراسه مو ورور بدن می خارش کی او زم په ځان نه پېژم چې داسې ها 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 یو وخت بل انډیوال می دی نسپنجر راته ویل چې ته د صدیق سره کښېنی ولاړېږې صدیق په دغه بد عمل باندې روږ دی خو صدیق دا شی په داسې ګریټي کې اچي تا ته درکوي ته په ځان نه پوهېږه ما نه هغه زما انډیوال دی هغه بیا کاره و زه پر کار وم وظیفه مې درلودله یوه ورځ نه بله ورځ به ما هغه ته زر زر کالداري ورکولی چې زما انډیوال دی ما ته چې دا راغلی سګرټۍ چې درکوي ته مات کوي ګور شراب یم سمال می وکست ستیم سیګریټ دې دې دراوله ګوې ما ته راکې ما په لومه بین مات کی دا چرس می پدې لاس کې راوړې جوړه چې نیمه پودر او نیمه دا چرس نو دغه وجته په دې عمل کې راغلم شرابم موټر می ملاړې اکاونټ ما اکاونټ کې پیسې ته بیا غم ملاړلې هر څه می د لاس ورکړه ته نه زپات سوالم د وطن د کلی د کور د شهر مسخه ما وطن پېښوي کوم وخت چې زه عملی سوالم پنځه شپږ کاله کې ما دوه شهر جوړ کړی نور ارڅه را سپاته اولاد می يردي کور می يردي مور می يردي بلار می يردي ورونه می وطن ځان می يردي پولر می پیاج تقریبا یو نیو کال دوه کال کیش کوته نه مطلب درې زمون لره ما نه می دیل دل نه په ټلیفون کې شاخه ورې نه هغه مليان ځای کې ولاړم دا کازی می کندار څخه سواری راخستی وو په لارفتار کې زه ویل مټر را ته ودروي ولازی زغه ژوندې خبر نه هغه جان مرسو زما پلار شوی زه به اره چې د سره توای ما څنګه و هغه جان سرطان سو مرسو پلار په مړی کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مرم را
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې د حجی صمد خان په مشرۍ ګڼ شمیر قومي مشران او مخور شخصیتونه والی تورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي دا چې دا مشران ولی له ولسوال څخه سر ټکوي والی څه ځواب ورکوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
جمعه گل لالا خدای دی راولا
خدای به دی خدر ولی خان سه السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر خیرت
شکر ده
راز جمعه گل لالا په دغه توشکه کینه
کور دی ودان سه بس دغه تا وکینه
جمعه گل لالا خیر خدای څنګه دی زدر په یاد شم
خیر لکوم شو خان سه
ولی خدای دی خیر کی سپی خده
ډیره بدره په خده کور می خراب شو
سپی خده سپینه خبره وکه
بل زوی میم پودری شو اکرام در تخیم
سشه اکرامم پودری شو
وو اکرامم پودری شو ولی با نپودری کیگی کلیل پودری آنو نڈک دی
یارا داخو دیر بادا شو
خان سب نور می بیخی زرل دغه کلی نطور شوی وارم چی کارا بار کرم او بیخی دا کلی پرید
نه کلی ما پریده کت کلی پریدی ز کلی پریدم اغا بل کلی پریدی نو کلی با چا تا پاتی شی
نو څوک خان سه اولادونه به مولي ونی کیږي او موږ به ورته ګورو په کلی کې درې ځای ښکارا پودر خرچيږي او موږ دومره عاجز یو چې څه نه شو ورته وایلی
څه شه درې ځای دا څوک دی
شامساک ریدای خیرو ښکارا پودر خرچوي هیڅوک څه نه شو ورته وایلی
نو یو څه وخت خو نه خرڅول اوس بیا پیدا شوی دی
خان سه هغه چې موږ او تاسو ولسوال ته شکایت وکړ دوی یو څو ورځې ځان پټ کړ بیرته خپل کار شروع کړ
خا خبره دومره سپینسترګی ته رسیدلې ده
خبره خو په خواله سپینسترګی ته رسیدلې وه دلته هر ناروا ښکاره ده ناروا خلک کله شرم لري
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم داسې به یې له دې کاره بیزاره کړم چې بیا به د نشۍ موادو نوم هم وانخلي
هی خان صاحب څنګه به ورسره جوړ شي هغه ټول زوراور خلک دي
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم تا به هم بیا خبر کړم
حاجی صاحب صمد خان خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست د مشران دې څنګه در سره راوستی دي مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده
والی صاحب متل دی وایي پر چا چې سخته ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي نو تاسو لوی کور او زموږ والی صاحب یاستئ
خدای دې خیر کی څه مشکل لرئ
مشکل مو دا ده چې ولسوالی مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده
نو پوډریان پوډر له کومه کوي
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅېږي
نو تاسو څه نشئ ورته ویلی
والی صاحب دا یوه لویه شبکه ده له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري یوازې قاچاق نه کوي بادماشان هم دي
تاسو یې پیژنئ
هو پیژنو یې دا د لیست را سره دی په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي والی صاحب دا دې واخله
وګوره دا لیست
دا دی والی صاحب
راکه
دا یې لیست دی
نو تاسو خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی
والی صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل خو څو ورځې وروسته یې بېرته اجازه ورکړه
څه شی ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي
هو والی صاحب ولسوال اجازه ورکړه که یې نه منې دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه
وکړه حاجي صاحب تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که ناحقه تور ورباندې پورې کوئ
والی صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زموږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري اواز مو یې ثبت کړی دی دا د په سي ډي کې را سره دی
چې اواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده
والی صاحب موږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي
تاسې ریښتیا وایاست دا ریښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی
والی صاحب خدای به کوي او تاسو به کوي زموږ غم وخورئ ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول
تاسو غوږ شئ چې زه څه درته وایم
ورونو تاسو آرام شئ چې والی صاحب څه وایي
زه به همدانن ولسوال نیسم او څارنوالۍ ته به یې سپارم دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅونکو ته په جزا ورکوم دا ستاسې حق دی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
تور سر پجامو نوچ مستشوہ پیابا